دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ درته په دې خبرې غړې کې هرکلی وایم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې د خبرو همداسې مو د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده، هغه به هم اورئ. خو تر هر څه وړاندې مو خبرونو ته پام راړوم چې ظفر خان یې وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ځینې غړو تعلیمي ادارې له سرتیرو د خالي کولو غوښتنه کړې. د پاکستان د پوز په قانون کې د بدلونونو مسوده نن بیا اسمبلی ته وړاندې کیږي. خو د ملګرو ملتونو عمومي مشر په نړیوالو مشرانو غږ کړی دی چې له زغمه کار وکړي. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ځینې غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې تعلیمي ادارې له سرتیرو خالي کړي. پرون د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال صلاح الدین مومند وویل چې امنیتي ځواکونه په ځینو سکولونو کې میشتي چې له امله یې ماشومان له زده کړو بې برخې دي. نوموړي په دې اړه بیګا مشال رډیو ته وویل
د دې سره سداسې بظاهر داسې جوازم نشته دی، یعنی هغه سره څومره ځلې رابطې د ترو ډي سي او ترو ایجوکیشن اتورټیز شوي دي، خو هغه بالکل هیڅ عمل پې باندې نه کوي.
په قبایلو کې د پوځي عملیاتو په محل سرتیری په ځینې تعلیمي ادارو کې میشت شوي چې لا هم هلته دي. مشال رډیو ته رسیدلی د خیبر پختونخوا حکومت اسناد ښیي چې له 2018 کال راهسې ای ایف سی ځواکونو ته څلور خطونه لیږلي او غوښتنه یې ترې کړې چې له سکولونو څخه ووځي، خو هغوی ځواب نه دی ورکړی. په اوس په دې اړه څه نه دي ویلي. البته د پختونخوا اسمبلۍ په پرونۍ غونډه کې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي وویل په قبایلو کې جنګي حالاتو خو وسایل د تعلیمي وضع ښه شوې ده. د میرامشاه بازار تاجران او د جایدادونو مالکانو احتجاج نن په 13 ورځ هم دوام لري. هغوی وایي حکومت ورسره اول ژمنه کړې وه چې د یوې مرلې په سر به 45 لک روپۍ ورکړي، خو اوس ورته یوازې 15 لک روپۍ ورکړي چې دا ورته د منلو وړ نه ده. پرون له مشال رډیو سره په خبرو کې د میرامشاه بازار د کاري کمیټې جنرال سیکرټري سخی رحمان وویل د دومره ورځو تر احتجاج وروسته یې بیا هم حکومتي مشران غږ نه اوري.
میش غو ټیم ور کړای دی ځکه چې میش بیاي چې 15 کوله میش په ډېر مشکلات سره تیر کړل. ټول د حکومت په نوستا 45 لک مرلا په نه بعد شای دستخط شو د سمري لوړل صوبایي حکومت ته اخ جنغه منځیر شو په بجټ شه د پیسې ور وتلې دي. خو چې کله دلی ریلیز کې دلې 45 لک په ځی باندې 15 لک کړی دي دا حکومت منځایر چک شوای دی دا په یو صورت غن نه مانی.
بلخوا د ضلع ډیپټي کمشنر عبدل ناصر خان پرون خبریالانو ته ویل د میرامشاه تاجرانو لپاره یې د معاوضې لپاره یې پیسې ځانګړې کړې دي چې د کابینې تر منظورۍ وروسته به یې ورکړي. د میرامشاه او میرعلي بازارونه د پوځي عملیاتو په محل ویجاړ شوي وو چې تاجران او د جایدادونو مالکان یې د معاوضې غوښتنه کوي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د پوز په قانون یا آرمی اکټ کې د بدلون مسوده نن قومي اسمبلی ته وړاندې شي. د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د دفاع لپاره قائمه کمیټې تر منظوري وروسته بل یو ځل بیا اسمبلی ته وړاندې کوي.
قائمه کمیټه بل په متفقه توګه پاس کړو او ټولو ګوندونو یووالی وښودو او دا خبره کول چې ځینې ګوندونه په دې ترمیمي بل اعتراض لرلو نو دې کې هیڅ رښتیاوالی نشته.
له دې وړاندې هم دا مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې شوې وه، خو بیا د دفاع لپاره قائمه کمیټې ته استول شوې وه. د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د ځمکني، هوایي او سمندري ځواکونو د مشرانو د کاري مودې په اړه د پوز په قانون کې د بدلونونو مسوده جوړه کړې. دا وروسته له هغه د چې تیر کال په نومبر کې سپریم کورټ د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده په دې شرط شپږ میاشتې وغځوله چې حکومت به په دې موده کې قانون سازي کوي. خبرونه له مشال رډیو. د ننګرهار امنیتي چارواکي وای شل طالب وسلوال ورته تسلیم شوی. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل پرون خبری غونډه کې ادعا وکړه چې له داعش وروسته د ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې طالب جنگیالو تسلیمېدل ورته پیل شوی دي. چارواکو تسلیم شوی وسلوال خبریالانو ته وښودل. میاخیل وویل د مومندرې او نورو ولسوالیو کې عملیات پیل کړي او هلته دایمي امنیتي مرکزونه جوړي. د افغانستان ننګرهار ولایت په ځینې ولسوالیو کې د داعش او طالب جنگیالیو د شتون په اړه راپورونه مخې ته راتلل، خو په وروستیو کې چارواکو یاد ولایت له داعش د پاکولو ادعا کړې. په داسې حال کې چې د امریکا او ایران ترمنځ د ایرانی پوځي کمانډر تر وژنې وروسته ترنګلتیا زیاته شوې، د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرش د زغم غوښتنه کړې. تر دې مخکې د نړۍ نور مشرانو هم ورته غوښتنه کړې وه. پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې نوموړي وویل، نوی کال زموږ په نړۍ کې له کړکۍ سره پیل شو. هغه په نړیوالو مشرانو غږ وکړ چې جګړه ودرئ، له زغمه کار واخلي، مذاکرات پیل کړي او نړیواله همکاري له سره پیل کړي. په همدې ورځ په تهران کې ډیرو خلکو د قاسم سلیمانی په جنازه کې ګډون وکړ. هغه د جنوري په درېمه د ولسمشر ټرمپ په امر په عراق کې په ډرون برید کې وژل شوی و. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر ویلي، پوځونه به یې د ایران کلتوري ځایونه نه پنخه کوي. دا وروسته له هغې دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هغو ځایونو د بریدونو ګواښ کړی و. د کلتوري ځایونو پنخه کولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې پرون اسپر وویل، موږ به جنګي قوانین په نظر کې نیسو. د ولسمشر ټرمپ هغه بیان چې ویلی و د ایران کلتوري ځایونه په نخښه کولی شي، په ایران او له دې ورهخوا غبرګونونه راپارولي وو. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې ویلي وو، داسې کړنې به جنګي جرم وي. د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا وروسته له هغې زیاته شوه چې تېره اونۍ د ایران پوځي کمانډر قاسم سلیمانی په یو امریکایي برید کې ووژل شو. د جنوري په څلورمه ولسمشر ټرمپ په ټویټر ولیکل، که تهران د سلیمانی د وژنې د غچ اخیستنې هڅه وکړي، نو ایران ته مهم د ایراني کلتور ځایونه یې هم په هغه 250 اهدافو کې دي چې بریدونه به پرې وکړي. په لیبیا کې یاغیانو د سیرت خار نیولی. تر دې مخکې رسنیو د دې ستراتیژیک ساحلي خار په لور د یاغیانو د چټک پرمختګ په اړه ویلي وو. د لیبیا د ملي تړون حکومت چې ملګري ملتونو ملاتړ کوي، تر اوسه د یاغیانو په دې پرونی اعلان تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد په ختیځ کې جنرال خلیفه حفتار د وفادارو ځواکونو د ترابلس د نیولو لپاره پراخه جګړه پیل کړې ده. د خبرونو پای یو سیرایزیر د کرنسۍ اوبه یو د هوا حال وایي.
نن د نهې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1,450 روپۍ او 1 پیسې اغستل کیږي او په 1,550 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 202 روپۍ او په 203 روپۍ، یو یورو په 1,01 روپۍ 50 پیسې او په 1,02 روپۍ 40 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 2,01 روپۍ او په 2,01 روپۍ 40 پیسې، د سعودي عرب ریال په 1,01 روپۍ او په 1,01 روپۍ 30 پیسې، او یو افغاني په 2 روپۍ 1 پیسې اغستل کیږي په 2 روپۍ 3 پیسې خرڅول کیږي، او 203 او یا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي، او 201 او یا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو، ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 2 او زیات نه زیات 12، بنو کې 1 او 14، ژوب کې من پشپګ او 2، او کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا مشال رادیو څخه اوریدل چې ظفر خان او سراج زهیر وړاندې کول. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن یو شمیر غړي وایي امنیتي ځواکونو د ځینو سیمو تعلیمي ادارې نیولې دي، هغه د پریږدي.
د دې سره سداسي بظاهر داسې جوازم نشته دی، خو هغه قانون دیس په خپل احترام نه کوي. یعنی هغه سره څومره ځلی رابطې د شوي دي، خو هغه بالکل هیڅ عمل پې باندې نه کوي.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار مالکان وایي که حکومت د نړیوالي بازار تاوان د دوی په خلو ورنکړي، نو احتجاج به پیل کړي.
کله 15 تاریخ پیره صوبایي حکومت او دولت انتظامیه په دا مطالبه باندې غور ونکړه، نو میږه ان شاء الله مکمل وزیرستان روډینا بندوي.
د خبر پښتونخوا حکومتي کابینه 13 وزیران لري، خو یو چوکۍ هم پکې میرمنو ته نه ده ورکړل شوې. د اطلاعاتو وزیر یې په ځواب کې وایي اوس پر دې غور روان دی.
ان شاء الله تعالی اوس چې دا دوباره غور روان دی، کنه بل راوند هم شته. هغه راوند کې چې د ایمیل پکې ځکوي بالکل دا فیصله شوې ده.
د دې هر څاوریدو ته مشال ریډیو سره اوسې. تا تاسو زموږ غله مشال ریډیو خوري. د پاکستان پاوز په قبایلی سیمو کې د عملیاتو پر مهال په سکولونو کې مورچې جوړې کړې وې چې په ځینو ځایونو کې لا اوس هم پکې میشتې. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې ځینو سیاستوالو پر دې نیوکې کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې امنیتي ځواکونه دي له تعلیمي ادارو ووځي او دا ادارې دې پرېږدي چې ماشومان پکې زده کړې وکړي. بشیر ګواښ په دې اړه له حکومتي چارواکو سره غږېدلی. راځئ چې رپورټ یې واورو.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې ځینو اپوزیشن سیاستوالو غوښتنه کړې چې حکومت دې امنیتي ځواکونه له هغو سکولونو یا ښوونځیو وباسي چې دا مهال پکې میشته دي. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړي صلاح الدین د دې مسلې په راپورته کولو سره د جنوري په شپږمه په اسمبلی کې وویل چې اف سي ځواکونو د سلیمان خېلو او اتمانزو جنکو های سکولونو کې مرکزونه جوړ کړي دي. دغه پهنا د دې وجې په زرګونو ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. نوموړی په دې اړه پرون مشال ریډیو ته وویل
د دې سره سداسې بظاهر داسې څه جواز هم نشته دی، خو هغه ولې چې مونږ ټوپک ورکړی دی نو د هغې د وجې نه بس هغې د ټوپک زور وي چې هغه هر چا سره نو هغه زور را باندې دغه کوي او دی قانون دیس په خپل احترام نه کوي. ګنې هغې سره څومره ځلې رابطې د ترو ډي سي او ترو ایجوکیشن اتارټیز شوي دي، خو هغې بالکل هیڅ عمل پې باندې نه کوي.
مشال ریډیو ته رسیدلی د خیبر پختونخوا حکومت اسناد ښیي چې دوی له 2014 کال راهیسی اف سی ځواکونو ته څلور خطونه لیږلي او غوښتنه یې کړې چې له سکولونو څخه ووځي، خو هغوی یې ځواب نه دی ورکړی. د خیبر پختونخوا اسمبلی د شمالي وزیرستان یو استازی میر کلام وزیر وایي په اوس په 2014 کال کې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په وخت په ښوونځیو کې خپلې مورچې جوړې کړې چې ډېری یې لا هم نه دي پرې هي.
په ځینو سکولونو کې فوج اوسېږي چې هغه سکولونو ته بیا ماشومان هم نشي تلای. بل خبره دا ده چې که ځینو سکولونو کې دوی نام دی خو هغه د دوی د کیلا یا کم چې د غاوی غسر دومره ټچ دي چې بیا هم د طالب علمانو ورتګ ته هم مسله وي او چې د کم کې دوی اوسېږي نو هغه کې خو بیا امکان نه لري چې لکان د سبق ووایي یا د استادان راشي. نو داسې ځینې کورونه هم شته دي چې لا دوی پکې اوسېږي.
د پاکستان پوز لخوا د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو پر ضد د ضرب عذب او راه نجات عملیاتو په محل په لکونو خلک له قبایلي ضلعو کډه شوي وو. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مومندو استازی نثار مومند وایي پوز ته خالي ځایونه پاتې شول نو ځکه پکې د یو نامعلوم وخت لپاره پاتې شول.
په کار ده چې په ایمرجنسی په بنیادونو باندې د سکولونو هغه سکولونه خالي شي، کم ځای کې چې زمونږ څوک فورس پراته دي یا چوکۍ دي یا دغسې په هسپتالونو کې پراته دي، دغسې په نور سرکاري املاکو کې پراته دي. نو په کار ده چې باید اوس هغوی ځان ته خپل خپل انتظام وکړي او هغه خالي کړي.
د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ هم دا مسله څو ځلې یاده کړې ده او ویلي دي چې د جنوري په 12مه په بنو کې کېدونکې جلسه کې به بیا راپورته کوي. په رسمي او کره توګه د ټولو هغو سکولونو شمیر نه دی معلوم چې د پاکستان امنیتي ځواکونه پکې میشته شوي دي، په اوس په دې اړه څه نه وایي. البته د دوشنبې په ورځ په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د بحث په مهال د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي په دې اړه وویل دوی په قبایلو کې جنگی حالت وو، خراب حالت وو، زه تعلیم شره ښه شوی ده، موږ دا د معلومات لرو که چا نه وی لوستي نو زه به ورته ولولم. شوکت یوسفزی تر دې وروسته د تعلیم لپاره کړي د تحریک انصاف حکومت ژمنه تکرار کړي او وی ویل چې د ټولو ادارو سره یو ځای د مسایلو د حل کوشش کوي، خو اپوزیشن ګوندونو د هغه د وینا په مهال شور جوړ کړ او هغه د قانع کوونکو ځوابونو په نه ورکولو تورن کړ.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په لس نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په دوو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو،
سروې
په څلور نیمو بجو.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار مالکان وای که حکومت د نړیوالي بازار تاوان د دوی په خلو ور نه کړ نو د احتجاج په توګه به د ټول وزیرستان لاري وتړي. دوی ویل چې حکومت او ځایي انظامیه باید د جنوري تر 15 د دوی پر مسلې غور وکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رډي خبریال عمر وزیر راکوي.
د میرانشاه ډنګ کړل شوی بازار جایداد مالکان وای چې د ډنګ بازار معاوضو لپاره احتجاج د 13 ورځو نه دوام لري. دوی هر ورځ میرانشاه بازار کې د ډول پسپه تر غونډیږي. وایي دولت چې د بازار جایداد لپاره 15 لک په مرلا منزورې کړي دا خستو یې انکار کړي. د دوی په وینا خپل انتظامیه د دوی هغه جایداد چې په سړکونو یا پارکونو کې راغلي او ترې محرومه شوي معاوضه 15 لک لیکل شوی او ورسره منل شوی کمې نه غواړي. د میرام شاه بازار اگزیکټیو کمیټۍ جنرل سیکرټر سخی رحمان وایي مسلسل یې احتجاج روان دی او انتظامیه چارواکي خاموشه دي. خو د 15 جنوري پس که ورته ځواب ورنه کړل شو نو خپل راتلون کې لای عمل جوړوي.
د کام موضع خلاف احتجاج دای نن یو تلسم اوریز د لوکل انتظامیه په دا باندې ځون غلای کړای دی میش غ ټیم ور کړای دی ځکه چې میش بیای چې 15 کلا میش په ډیر مشکلات سره تیر کړل کدای شي حکومت هیڅ خود څنګه څه سمج بوج ور غلای وی. د ایگزیکټیو کمیټي خود څه هوی کمیټي نه دو داد عدالت په احکامات باندې دغه حکومت فوج ادارې دغه جوړه کړی کمیټي دو دغه دغه شای سبمیټ کړای دی ټول حکومت په نوستا 45 لک مرلا پانا بعد شاید دستخط شو د سمری لوړل صوبایي حکومت ته اخ جنغه منځیر شو په بجټ شه د پیسې ورو تلې دي. خو چې کله دلی ریلیز کې دلې 45 لک پجی بندې 15 لک کړی دي دا اس حکومت منځایر چک شوای دی دا په وسو رات غنه مانی.
انور علی وای چې دولت ور سره کمې ژمنه کړي اغه دې پورا کړي کنی په احتجاج باندې ناست وسی.
ایگزیکٹیو کمیٹی سر حکیم لاوس کاول شوائی دائی اگریمنٹ شوائی دائی 45 لک روپے فی مرلا او 3500 روپے مربع فٹ دا بلڈنگ لاس داغا پیسے دا وزیرستان و خالتا زر تر زر ورسوی دائی مکمل دے وزیرستان خلق و دیوالی نا تائی سر کڑائی دائی او دا برداشکی جی پیو سورات بندے نا میز اخپل اتمنزائی کم دے 15 تاریخ پہ رے ٹیم میر کڑائی دائی کا دے 15 تاریخ پہ رے صوبائی حکومت او دولت انتظامیہ پا دا مطالبے بندے غور ون نو میجه انشاءالله مکمل وزیرستان رو دینا بندوی.
پا دیاده ده شمالی وزیرستان دیپتی کمیشنر عبدالناصر خان پرون زایی خبریالان و سرخ پلو خبرو که ویلی چه ده میرام شا بازار تاجران و لپارا او و عربش پا گویا کروڑا معویزا ورکولو بنده اتفاق شوه چه ده کابینه نای زر منظوری که دون که ده ده بازار جایداد مالکان و لپارا ده یوه مرلی قیمت 15 لک معویزا را غله چه ډیرای مالکانو ته ورکړل شوې او که دغه معاوضه کې د صوبایي حکومت لخوا اضافه کیږي نو متاثره خلکو ته به ورکړل کیږي. نوموړي وویل دوی صوبایي حکومت د میرامشاه بازار جایداد مالکانو لګیلو او احتجاج نه خبر کړي. میرامشاه او میرعلي بازارونه عملیاتو کې په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول چې اوس د بازار تاجرانو یعنی چې سامانونه یې خورې شوي د میرام شاه تاجرانو لپاره 2.6 کروڑ د میرعلي لپاره 2.92 کروڑ معاوضه ورکول کیږي. خو د میرام شاه بازار جایداد هغه مالکان چې له خپلو جایدادونو محرومه شوي د دوی په وینا 15 لک روپۍ دولت د دوی و مرلا حساب کړي او اوس چې 15 لک ورته په مرلا ورکړل کیږي دغه کله هم نه غواړي. عمر وزیر مشال ریڈیو بانو
لیو ملون نزیاتو خلکو د مشال ریڈیو فیس بک پانا خو خکڑی دا
زرگونا نورمو پر ٹویٹر تاکی بوی
او دورزی لتازه خبرونو
روانو چارو
او مهم و پیخو
زان خبروی
تاسو مهم بدرگا که
پتا مو دا
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې د قبایلي ضلعو ټاکل سوو غړو ته د برخې ورکولو لپاره یې په کابینه کې بدلون کړی دی. د نوي بدلون له مخې ځینې وزیران او سلاکاران اخیستل سوي دي. دا کابینه اوس 10 غړي لري خو یوه چوکۍ هم پکې میرمنو ته نه ده ورکړل سوې. پر دې د اسمبلی ښځینه غړو نیوکې هم کړې دي. مجید بابر په دې اړه د صوبایي حکومت له چارواکو سره غږېدلی دی. راځئ چې رپورټ یې واورو.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن او واکمن ګوندونو خزینه غړي وایي چې د کلنا موجوده حکومت په واک کې راغلی دوه ځله په کابینه کې د وزیرانو سلاکارانو انتخاب وشو، خو ښځې پکې نشته. دا په داسې حال کې ده چې د جنورۍ په څلورمه په صوبایي کابینه کې یو شمیر نوي وزیران او سلاکاران شامل شول. له مشال لیدو سره په خبرو کې د پیپلز ګوند د صوبایي اسمبلی غړي نګت اورکزی وویل چې د ګل په ورځ یې په اسمبلی کې نو وزیرانو ته مبارکي ورکړه او حکومت نه پوښتنه وکړه چې ولې په کابینه کې خود ته نمائندگی نه ده ورکړل شوې.
ما اواز اوچت کو دا د عمران خان ویژن تا جو لوی جن ورکوایي چې خزو او کم ینګ جنریشن دې هغه سره ډېرې منډې والی دي. وخت کې تاسو وګورئ دې کې ډېر ینګ جنریشن چې دی نو د خواتین دلته موجود دي، لیکن هغې لا وزارت نه ورکول نه ده. مطلب دا دی چې دا یو روایت قائم شي چې لګیا دي په تیرې انصاف کې چې هغې ښځو لا یا د ښځو یعنی ایڈوائز یا د ښځو په یعنی هغې باندې نه چلیږي، بلکې هغې ښځې ایڈوائز کوي چې تاسو به
د واکمن تحریک انصاف یوې خزینه غړي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې نه یوازې ورته په کابینه کې نمائندگی نه ده ورکړل شوې، بلکې په ترقیاتي فنډونو کې ورته هم کمه برخه ورکول کیږي. په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي شګفتہ ملک وایي چې تحریک انصاف د خود په اړه سنجیده نه ښکاري.
یو داسې پارټي چې همیشه دا کلیم کوي چې موږ د یوت او د وومن ووټ چې دا موږ ته ملو شوې او زیات تر دې خبرې خوش کلا امپلیمنٹیشن خبر را شدا د دې دویم ټینور د تاسو ګورې چې تیر پینځه کالم دی تیر کړ او تم دا یو نیم کال شو او بیا دومره لوی تعداد باندې خلک اغستل او فیمل اگنور کول، بیا دومره میجورټي باندې د دې فیمل راغلي دي. نو د دې نه خو یو دا چې دا حکومت چې دی یو خو سنجیدګي نشته. د دې نه علاوه که تاسو اسیم اوور اول ګورې د لیجسلیشن خبره کوم چې د فیمل حواله سره لیجسلیشن خبره راشي، نو اوم دې چې د دومره غیر سنجیده دي چې په هغه کې بیا دې مختلف ڈیلے ٹیکسز یوز کئی چلا ہوئی سدا منگا چلے کمیٹی تلی گو کلا کیبینٹ مسئلے راشی نو موسٹ پاس ڈومیسٹک وائلنس والا جی کم ریسنٹ ایشو راغا آغا بل دی تیرو شپگو ہو کارو نزن دی
خوجی کرم اشار لیرو دی سبی دی اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی نا پختن اوکرا چی پا کابینہ کی خزی والی نیدی شاملی کل شوی نو آغا وو ویل
انشاءاللہ تعالی اس چی دا دوبارہ دخر روان دی کنا بل راون امشتا آغا راون کی چی دی ایمیل پکی ایجز کل بلکل دا فیصلہ شوی دا انشاءاللہ تا خوب پارٹی فیصلہ کی خورا کردارا تا پتا ہے جی فیمل بیجز کی
لس نور وزیران شامل شول او د ځینو وزیرانو وزارتونه بدل شول، خو خزی پکې نشته.
مجید بابروش تاسو ته رپورٹ وړاندې کوو. د پاکستان حکومت وای د ایچ آی وی ایډز ناروغي مخ پر زیاتېدو ده، نو له دې کبله یې په ګڼو هسپتالونو کې د دې وایرس په اړه د عامه پوهاوي ځایونه جوړ کړي دي. پرون په دې اړه د بحث پر مهال په قومي اسمبلی کې ګڼو سیاستوالو پر حکومت نیوکې وکړې چې په هوایي میدانونو کې یې د ایچ آی وی ایډز د وژونکي لا او لاعلاج مرض د مخنیوي لپاره د ټیسټ کولو سهولتونه نه دي برابر کړي. بشیر ګواښ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان چارواکي وایي په ملک کې 1,15,000 ایچ آی وی ناروغان رجسټر دي. دا معلومات د صحت اړوند قوانینو جوړولو لپاره د پارلماني چارو سیکرټري ډاکټر نوشین حامد د جنوري په شپږمه قامي اسمبلی ته وړاندې کړل. په دې معلوماتو کې راغلي چې د 2019 کال تر سپتمبر میاشتې پورې د ایډز د ناروغانو شمیر 6,902 وو. دا مسله د مسلم لیگ نون غړی طاهره اورنګزیب راپورته کړي. هغه پرون په پارلمان کې ویل چې دا لا علاج وایرس پاکستان ته له بهره ورتلونکي خلک وروړي، نو باید پر هوایی میدانونو د ټیسټ لپاره ځایونه جوړ شي.
زه یوه پوښتنه لرم چې کوم خلک له بهره پاکستان ته راځي، آیا په نړیوالو هوایی میدانونو کې د دې خلکو د ټیسټونو لپاره څه انتظام شته کنه؟
چارواکو دا پوښتنې په تفصیل ځواب کړي. د روغتیا اړوند قوانینو جوړولو لپاره د پارلماني چارو سیکرټري او د پارلمان غړي ډاکټر نوشین حامد ویل اوس مهال داسې څه انتظام نشته.
دا مسأله پراخیږي، نو ځکه یې د مخنیوي لپاره د یوې ځانګړې پالیسۍ جوړولو ضرورت دی. اوس مهال موږ په هوایي میدانونو کې د ایډز ناروغۍ د ټیسټ سهولتونه نه لرو. البته په ډیرو روغتونونو کې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو درملنه کیږي.
په پارلمان کې د ګل پورز شوی دی بحث په محل د حکمران تحریک انصاف یو استازي عبدالاکبر چترالی حیرانی وښود چې حکومت له بهره ورتلونکو پاکستانیانو د ایډز وایرس ټیسټ نه کوي. هغه وړاندیز وکړو چې حکومت دې پر هوایي میدانونو د ټیسټ ځایونه جوړ کړي. خو د حکومت استازي ډاکټر نوشین حامد ویل ممکنه نه ده چې هر ورځ پاکستان ته ورتلونکي په زرګونو مسافر ټیسټ شي. ډاکټران وایي که خلک د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ په اړه پوهاوی ولري نو دا مرض به نه ډیریږي. ډاکټر محب مشواڼي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
د دې د خورېدو غټه وجه غیر محفوظ جنسي اړیکې دي، د هغې نه ځان ساتل پکار دي. یو پیچکاری یا سرنج چې په یو مریض کې استفاده شي باید په دویم کې استفاده نه شي. کم خلک چې بازار کې شیو کوي ګیره خرې پکار ده چې هغه نوې پاکي یا بلیډ استعمال کړي. او کله چې یو مریض ته وینه انتقالېږي باید په هغه کې مخکې د ایډز یا د ایچ آی وی ټیسټ وشي.
د پاکستاني پارلمان پر ویبپاڼې د حکومت لخوا خبرو شوو معلوماتو تر مخه د ایډز ناروغۍ ختمولو لپاره یوه 15 کلنه پالیسي جوړه کړې ده. د دې پالیسۍ تر مخه په تیرو لسو میاشتو کې د ایچ آی وی وایرس د معلومولو لپاره 80,000 کسانو ټیسټونه شوي دي. دوی وایي د ټولو صوبو په لویو روغتونونو کې د دې ناروغۍ د ټیسټ او د خورېدو مخنیوي لپاره د درملنې سهولت موجود دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډی سپی 2,110 15,115 13,550 18,380 کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د مشال ریډیو په خبرونو کې مې اوریدلی چې د پاکستان پارلمان کې هڅه روانه ده چې د پوځي قانون د ترمیم مسوده منظور کړل سي. نن دا مسوده د کمیټې لخوا تر منظوري وروسته پارلمان ته وړاندې کړل سوې ده. زموږ همکار طاهر خان سره د ټلیفون پر کښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو، که په دې اړه اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړي چې د دې مسلې په اړه تازه څه سوي دي په پارلمان کې.
د پاکستان قومي اسمبلی لږه شېبه وړاندې هغه قانون منظور کړ په اکثریت باندې چې د دغه په بنیاد به اوس د پاکستان د ځمکني د غرنګ د سمندري او هوایي ځواکونو مشرانو ته د هغې کاري موده کې د کار په موده کې 3 کاله به هغې ته توسیع ورکول کېدی شي. دا قانون چې په دې باندې 1300 ورځو کې بحثونه شوي وو نن قومي اسمبلی منظور کړو. دا به اوس د سینیټ ته ورځي او د سینیټ غونډه هم نن ټاکل شوې ده چې وروسته وشي او د هغې وروسته به دا بیا صدر ته او بیا به یو قانون شي. او نن سهار چې کله اسمبلی شروع شوه چې وزیر اعظم عمران خان هم موجود وو، د دفاع وزیر پرویز خټک پیپلز پارټۍ درخواست وکړه چې پیپلز پارټۍ په دې قانون کې ترامیم وړاندې کړي پیش کړي وو، لیکن پرویز خټک هغې درخواست وکړ چې د دې رده په نظر د دې قانون ضرورت دی د سیمې حالاتو د پاکستان حالاتو. نو هغه پیپلز پارټۍ بیا نوید قمر وینا وکړه او هغه وویل چې هغه ترامیم بیا واپس اخلي. احتجاج شوی دی د جماعت اسلامي لخوا، د جمعیت العلماء اسلام فدرامان ډلې لخوا او د وزیرستان شمالي او جنوبي نه چې کوم دوا د اسمبلی غړي دي محسن داوړ علي وزیر اغي هم احتجاج وکړ او دې ډلو دا جمعې ذکر وکړ او د وزیرستان دغه دوه د پارلیمان غړو چې د اسمبلی نه د احتجاج په توګه بهر موتل واکاوټ یو کړو. سجا محسن داوړ خبریالانو سره خبرې کړې وي او هغه چې دوی هم ترامین پیش کړی وو او مختلف پاغه باندې باس کړی وي، لیکن د ته په نظر د محسن داوړ په نظر چې دغه قانون دا بولډوز شوی دی، دې ته اجازه ورنه کړی شو چې دوی خپل نظر هغه شریک کړی شي. نو د هغه غندنه وکړه، پاغه باندې انتقاد وکړه. دغه رنګ جماعت اسلامي غړي هم د اسمبلی نه وتل، جمعیت العلماء اسلام هم نو پاک شریعت خدا پاس شو، لیکن متفقه دې بل ته منظوري نشو ویلې.
ډیر مننه طاهر خان صاحب. پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د دې بل مخالفت کړی وي، که څه هم په قومي اسمبلی کې غړي نه لري خو سنیټرانو یې د دې مخالفت کړی وو.
د
مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز به له ظفر خان څخه واورو.
د پاکستان د پوز په قانون یا آرمی ایکټ کې د بدلون مسوده نن قومي اسمبلی منظور کړه. جماعت اسلامي او جماعت علما اسلام او د قبایلو آزاد استادو درایو په وخت د اسمبلی د احتجاج په توګه وتل. د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د ځمکني، هوایی او سمندري ځواکونو د مشرانو د کاري مودې په اړه د پوز په قانون کې د بدلونونو مسوده جوړه کړې وه. دا وروسته له هغې وه چې تیر کال په نومبر کې سپریم کورټ د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري موده په دې شرط شپږ میاشتې وغځوله چې حکومت به په دې موده کې قانون سازي کوي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ځینې غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې تعلیمي ادارې له سرتیرو خالي کړي. پرون د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال صلاح الدین مومند وویل چې امنیتي ځواکونه په ځینو سکولونو کې میشت دي چې له امله یې ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د میرامشاه بازار تاجران او د جایدادونو مالکانو احتجاج نن په 13مه ورځ هم دوام لري. هغوی وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د یوې مرلې په سر به 15 لک روپۍ ورکوي، خو اوس حکومت له خپلې خبرې په شا شوی او یوازې 15 لک روپۍ ورکوي. بلخوا د ضلع ډیپټي کمشنر وایي د کاروباریانو معاوضې ورکولو لپاره یې پیسې ځانګړې کړې، خو د کابینې تر منظورۍ وروسته به یې ورکوي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي 40 طالب وسله وال ورته تسلیم شوي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل پرون خبریالانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له داعش وروسته د ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې طالب جنګیالیو تسلیمېدل ورته پیل شوي. په داسې حال کې چې د امریکا او ایران ترمنځ د ایرانی پوځي کمانډر تر وژنې وروسته ترنګلتیا زیاته شوې ده. ملګرو ملتونو عمومي مشر انتونیو ګوتیرش د زغم غوښتنه کړې. نوموړي دا خبره پرون په ملګرو ملتونو په دفتر کې خبریالانو سره په خبرو کې.
خبرونه مله مشال ریډیو څخه واوریدل چې ظفر خان وړاندې کوله. اوس هم تاسو د پاکستان د کورنیو او ورځپاڼو د اداریو سرټکی سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز خپل ادارې کې وایي په منطقه کې حالات کړکې چنتوب اړخته روان دي او د ایران او امریکا ترمنځ جنگ به نه یوازې منطقه بلکې دا به د ټولې نړۍ امن له تباهۍ سره مخ کړي. ادارې وایي په امریکایي حمله کې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی او د عراقي کمانډر د وژنې وروسته دواړو هیوادونو سخت غبرګون ښودلې او یو خوا د عراق پارلیمان غوښتنه کړې چې امریکایي پوځ د عراق ووځي او بل پلو ایران هم ویلي چې دوی به د خپل جرنیل بدله له امریکا اخلي. په کومه چې امریکایي صدر ویلی که چرې په عراق او ایران کې امریکایي وګړو ته سو ویلی شو نو په عراق بنور بندیزونه ولګوي او د ایران په 250 ځایونو به حمله کوي. ادارې وایي دا منطقه د وړاندې نه د جنگونو سره مخامخ ده او یوازې په شام او افغانستان کې بلکونو خلک د دې جنگونو له وجې وجل شوي او د دې عمل نه زیاتره عام ولس متاثر شوي چې پکې ماشومان او زنانه شامل دي. ادارې وایي باید چې اقوام متحده په سمدستي توګه د دې جنگ د مخنیوي لپاره د سلامتي کونسل غونډه راوبلي. پاکستان له وړاندې اعلان کړی چې په دې جنگ کې بے پری پات کیږي نو پکار د چی روس، چین، سعودي عرب او نور ملکونه هم په دې کې خپل کردار ولوبوي چې دا شند دین نړیوال تشدد مخه ونیول شي. نوې وخت رسپن هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وای د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور په یو بیان کې ویلي چې په منطقه کې د امن خرابېدونکو یو عمل به هم برخه نه جوړیږي. ادارې وړاندې وایي د پاکستان سیول او عسکري مشر ولې د حالات په ادراک کولو د امریکا او د ایران د ممکنه جنگ د برخه نه جوړېدو فیصله کړي، کوم چې یو ښه فیصله ده. نو په داسې حالاتو کې پکار ده چې حکومت د پارلیمان مشترکه غونډه را وبلي او په ګډه سره دې لړکې یوه پالیسي جوړه کړی شي چې سور لکول پکار دي. د پیښور خپرېدونکو مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې په صوبه کې زیاتېدونکې ملاوټ باندې لیکلې او وایي که څه هم د فوډ اتارټي اداره په خپله دایره کې راتلونکي ضلعو کې د صحت په معامله کې خپل کردار ادا کوي، خو بیا هم د دې حقیقت نه انکار نه شي کېدی چې غیر معیاري پیو او د ناقصه خوراکي تیلو په ګډون یو شمېر شیان اوس هم خرڅېږي. ادارې وایي د دې ملک بدمرغي ده چې نه یوازې په فټ پاتونو غیر معیاري او د صحت لپاره بد خوراکونه تیاریږي، بلکې په غټو غټو هوټلونو کې هم دا سلسله روانه ده. ادارې آخري کې وایي هیله ده چې حکومت به نور دې لړکې له غفلته کار وانخلي او په ټوله خیبر پښتونخوا کې به د دارنګ خوراکونو چې د خلکو د ژوند لپاره د زهرو برابر دي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په نړیواله مطبوعاتي کتنه کې مو د واشنگتن پوسټ او وال سټریټ جرنال مقالې راخستې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې د خطر په اړه لیکنه کړې ده. وال سټریټ جرنال بیا په عراق کې د ایرانی جنرال تر وژل کېدو وروسته هلته د داعش ډلې پر ضد پر روانو عملیاتو د ممکنه اغیز په اړه بحث کړی دی. د دې دواړو لیکنو لنډیز له لنډې دمې وروسته. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر تیر اونۍ لا د ایران پر ضد له پوځي کاروایي څخه ډاډه کړې وه، خو کله چې د ډسمبر پر 8مه د امریکا یو قراردادي ووژل سو نو امریکایي پوځ د ایران ملاتړ لرونکي ملیشي 25 غړي ووژل. دې ملیشي د امریکا پر سفارت برید وکړ او ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې په غبرګون کې د قاسم سلیماني د وژلو امر وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه همداسې د پرله پسې ناسمو اشارو او بدل اخیستنې له کبله جګړې پیل کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه ایران د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خاموشي ته د هغه د کمزورۍ په نظر وکتل او امریکا بیا پر ایران اقتصادي فشار داسې وګاڼه چې ګواکې له کبله بیا دا هیواد خبرې اترې پیل کړي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د امریکا او ایران ترمنځ شخړه کې شای عراق وځپل سي او هغه هم په داسې وخت کې چې امریکا نه یوازې ورسره ښه ملګرتیا جوړه کړې وه، بلکې د بیا رغونې بهیر یې پیل کړی و. د ورځپاڼې په لیکنه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو بل ملک د پوځي مشر د وژلو په امر ورکولو سره د جګړو یو بل دور ته داخل شوی دی. وال سټریټ جرنال بیا په عراق کې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته هلته د امریکا په مشرۍ کې د داعش ډلې پر ضد پر روانو عملیاتو د ممکنه اغیز په اړه بحث کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د سلیمانی تر وژل کېدو وروسته په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر ضد د تشدد پیدا شوي خطر هلته د داعش ډلې خلاف عملیات اغیزمن کړي او شاید دې ډلې ته د بیا راپورته کېدو موقع په لاس ورسي. په عین حال کې د عراق پارلمان د جنوري پر 15مه په یو قرارداد کې غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه دي له عراق څخه ووځي. د وال سټریټ جرنال په لیکنه دې ګام د عراق پر حکومت د دې لپاره فشار لا زیات کړی دی چې هلته د امریکا د پوځي شتون په اړه پریکنده ګام واخلي. که چیرې هلته په امریکایي پوځي مرکزونو کې موجود 15,300 امریکایي عسکر ووځي نو دا به د امریکا لپاره دا ګران کړي چې د داعش ډلې پر ضد بیا عملیات وکړي. له دې سره به په شام کې 600 امریکایي سرتیرو ته د سامان رسد هم مشکل سي او هم به د امریکایي پوځ لخوا د عراقي ځواکونو روزنه هم ودرېږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ناتو مومی منشي ینس ستولبرګ خبرداري ورکړی دی چې ایران دی د پوینا له نورو تاوتریخوالي او پرونی ډډه وکړي. نوموړي د سرګندونې د جنوري پر 16مه په بروکسل کې کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي ځواکونو لخوا په بغداد کې د ایران د قدس ځواک د مشر وژنې په منځني ختیځ کې ترنګلتیا زیاته کړې ده. بلخوا اروپایي ټولنې د راتلونکي جمعې په ورځ په دې اړه د حالاتو د جاج اخیستو لپاره په بروکسل کې د بهرنیو چارو د وزیرانو یوه غیر عادي غونډه رابللې ده. اجمل اند په دې اړه نور حال راکوي.
د دوشنبه په ورځ د ناټو شورا په بیړنۍ جوړه شوې غونډه کې د ناټو سرمنشي په وینا د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکو د ناټو غړو ته په بغداد هوایي ډګر کې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژلو تر شا انګیزه بیان کړه، خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې د ډرون هغه برید چې پکې د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی په شمول لس کسان ووژل شول د امریکا پریکړه وه، خو زیاته یې کړه چې د ناټو نورو غړو هم په منځني ختیځ کې د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو په اړه له اوږدې مودې راهیسې خپلې اندېښنې تکرار کړي. یان ستولتنبرګ وایي دا د امریکا پریکړه وه، دا پریکړه د ناټو او یا هم د ترهګرۍ ضد نړیوال ائتلاف پریکړه نه وه، خو د ناټو ټول متحدان په سیمه کې د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو په اړه اندېښمن دي. ایران د بېلابېلو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او موږ د هغه وروستیو بریدونو په اړه ډېر اندېښمن وو چې موږ یې په سعودي عربستان کې د انرژۍ پر ملکي تاسیساتو شاهدان او یا په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر هغه واړو بریدونو چې موږ ته په عراق او سوریه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره مهم دي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې ټولو متحدانو پر زغم او د ترنګلتیا په کمولو ټینګار وکړ. د نوموړي په وینا یو نوی کړکیچ به د هیچا په ګټه نه وي، نو ایران باید له نور تاوتریخوالي او یا پارونکو اقداماتو څخه ډډه وکړي. قاسم سلیمانی چې د ایران ډیره مشهوره څیره او په منځني ختیځ کې د ایران د متحدانو او د دې هیواد د نیابتي جنګیالیو سره د تهران د تړاو مهمه وسیله وه، ایران یې د قتل د غچ اخیستو ژمنه کړې. په مقابل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که چیرې په امریکایي اهدافو برید وشي بیرته به یې سخت ځواب ورکړي. اخوا د اروپایي کمیسیون مشري اورسولا وندرلین ویلي اروپایي ټولنه له ټولو لورو سره د ترنګلتیا د کمولو لپاره خبرې کوي، د زغم غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې له ماتې وروسته لاسته راوړنې باید وساتل شي. د جمعې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بروکسل ته ورغوښتل شوي او په دې غیر عادي غونډه کې به د ایران سره د نړیوالو قوتونو د هغه اتومي تړون په اړه هم خبرې وشي چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی. ایران د یک شنبه په ورځ وویل چې نور دې تړون ته وفادار نه پاتې کیږي. امریکا لا دمخه له ایران سره له دې اتومي تړون وتلې. بلخوا د عراق پارلمان د یک شنبه په ورځ هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. ولسمشر ټرمپ چې په الوتکه کې خبریالانو سره خبرې کولې ویلي که چیرې امریکایي ځواکونه اړ شي چې له عراق ووځي دوی به پر عراق داسې بندیزونه ولګوي چې د ټرمپ په وینا د مخه تر دې به یې نه وي لیدلې. د دوشنبه په ورځ په بغداد کې د چین له سفیر سره لیدنه کې عراقي صدراعظم عادل عبدالمهدي وویل موږ دا نه منو چې عراق دې د زور ازمایې ډګر شي. عبدالمهدي همدارنګ د امریکا له سفیر سره هم خبرې کړي او هغه ته یې ویلي چې عراق او امریکا باید په ګډه د عراق د پارلمان د پریکړې د عملي کولو لپاره کار وکړي. امریکا دا مهال په عراق کې تر 5000 زیات سرتیری لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د داعش لماتې وروسته ملي امنیتي ځواکونو ته 40 تنه طالب وسلوال له خپلو سپکو او درنو وسلو سره تسلیم شوي دي. تسلیم شوي طالبان وایي په کومو سیمو کې چې دوی د حکومت ضد وسلوال فعالیتونه کول هغه سیمې اوس د حکومت تر ولکې لاندې راغلي دي، ځکه ملي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. نور تفصیل باز محمد عابد راکي.
دغه تسلیم شوی طالب وسلوال د ننګرهار چارواکو د ملي امنیت ریاست په انګړ کې د جنوري په شپږمه نیټه د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د خبریالانو پر وړاندې ودرول. په دې کانفرنس کې د ننګرهار والي شاه محمود مخی لوویل د داعش له ماتې وروسته ملي امنیتي ځواکونو په هغو سیمو کې هم عملیات پیل کړي چې وسلوالو طالبانو پکې د دولت ضد فعالیتونه کول. د ده په خبره له دې وروسته به وسلوال طالبان خپلې وسلې پر ځمکه ږدي او دولت ته به تسلیمیږي.
داعش د ختم نه وروسته طالبان هم کوشش کوي چې د شرق د ننګرهار نه بعض ځایونو کې نفوذ وکړي، لکه د مومندرې یا دور بابا په سیمه کې، د څاګي غوړکي او ماشینو په سیمه کې. نو هلته هم عملیات شروع شوي دي او دایمي پوسې به هلته ځای په ځای کیږي. هغه څوک چې طالبان سره و وضعیت په دې باندې تنګیږي او دوی مجبور دي چې د جنگ نه لاس واخلي. تاسو شل کسه ګوري چې د خوږیانو د چپرهار او مومندرې په ولسوالیو کې تسلیم شوي دي.
د تسلیم شوی طالبان هم وایي چې په کومو سیمو کې چې دوی د دولت ضد فعالیتونه کول هغه سیمې اوس د دولت تر ولکې لاندې راغلي، نو ځکه یې له مخالفته لاس واخیست. سمندر چې په ممندره ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوال فعالیت کولو خبریالانو ته وویل:
ما د امارت اسلامي د ډاکټر ریاض الله سره په ممندره کې فعالیت کاوه، بیا چې امنیتي ځواکونه راغله زموږ ساحې ته، موږ پاس غوم ته وختو او بس رالو د امنیتي ځواکونو سره یو ځای شو، او زما د نورو غوم نه هم دا پاس ته چې راشي او د امنیتي ځواکونو سره یو ځای شي.
د مین په نوم یو بل تسلیم شوی وسلوال طالب هم په نورو وسلوالو طالبانو غږ کوي چې له مخالفت لاس واخلي او دولت ته تسلیم شي.
ډیرو جنګونو کې برخه اخیستې ده، لکه موږ چې رالو سولې پر وسیع سره یوځای شو، دغسې به ټول انشاءالله راځي او د سولې پر وسیع سره به ځای کېږي، او موږ به هم ورته دا هدایت وي چې راشي او د سولې پر وسیع سره یوځای شي او نوره د افغان وژنه او ورور وژنه او دا بنده کړي.
د ننګرهار چارواکو هم په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له مخالفته لاس واخلي او له دولت سره یوځای شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د کرکټ ادارې پی سی بی اعلان کړی دی چې د 2020 کال د تجارتي ټورنامنت یا پاکستان سپر لیګ لوبې به د فروری په میاشت کې د ملک په بیلابیلو میدانونو کې پیل شي. په دې ټورنامنت کې د پاکستان ترڅنګ د نړۍ د نورو هیوادونو لوبغاړي هم برخه اخلي. د خبر پښتونخوا او په ځانګړې توګه د پېښور ولس شکایت کوي چې د پاکستان کرکټ بورډ په پېښور کې یوه لوبه هم نه ده ایښې. نور تفصیل به د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان وړاندې کړي.
په پېښور کې د ډېر وخت راسې کرکټ لوبه کوونکي لوبغاړي چې اوس یې خپله اکیډمي هم ده، مسعود افریدي په دې د خفګان څرګندونه وکړه چې د هیواد نورو ښارونو کې خو د پی ایس ایل سیالۍ لوبېږي، خو ولې پېښور کې یو هم میچ نه دی خواده شوی.
پیر کټولو کې زه اپریشیټ کوم، دا ډور موږ د پاره ډیره غټه خبره چې دا پاکستان سره لو، خو دا زموږ بدقسمتی ده چې دا خلک دې میچونه محروم دي کې پی کې والا. خو زه صرف د پاکستان د کرکټ بورډ نه، زه صرف دا یو ګیله کوم چې کم از کم تاسو وګورئ نن سبا په پاکستان ټیم کې زموږ د کې پی کې شپږ اووه پلیران لوبېږي. په کار د پی سی بی ته چې دوه درې ګوندونه جوړ کړی وي، تاسو پنجاب ته لاړ شئ ډېر زیات ګوندونه دي، داسې کراچۍ ته لاړ شئ، نو دا زموږ بدقسمتی ده چې پلیر ورکو خو موږ سره ګراوند نشته دی، کې پی کې را څوک توجه نه ورکوي.
دا تخت پای سره تعلق لرونکي یو ځوان انیسټکر وایي چې تور خراب وختونو د دې سوبې اولس د داسې هلو ځلو لپاره ډېر لیواله کړی دي.
زموږ خو ډېره زیاته تمه وه چې دا پی ایس ایل کې به څه میچونه په پېښور کې وشي، نو موږ به لایو ډېر زیات انجوای کوو. خو د بده مرغه د څو کالونو موږ د غورو مختلف انټرنیشنل او نیشنل میچونه کیږي، خو پای کې پېښور ته یعنی خیبر پښتونخوا ته هیڅ برخه نه ملاویږي. چې کوم په خیبر پښتونخوا کې دهشتګردۍ کوم لهر تیر شوم، نو د هغې نه پس چې کله امن قائم شو دلته داسې واړه واړه کوم ایونټ کیږي، لکه د لوبو شو یا د موسیقۍ شو یا نور داسې ثقافتي ایونټ کیږي، نو تاسو ګورئ پای کې خلک ډېر زیات په ګڼ تعداد سره راځي.
ولې په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د لوبو او ځوانانو د محکمې ډایرکټر اسفندیار خټک نه پوښتنه وکړه، نو دوی مشال لیړو ته وویل چې ارباب نیا سټیډیم پېښور کې د تعمیراتي کار له وجې دلته میچونه سخکل ممکن نشو.
ارباب نیا سټیډیم موږ هغه دوبۍ سټینډرډ ته بوځای کې ته یو نیم ورا ګروپ والا کار شروع دی. دا موږ د دې سټیډینګ کیپاسټی تقریبا 35000 تر 100 چې کم کې به پاکستان کې به یو سټیډیم وي، 35000 کیپاسټی دی. او سلایډ لایټس به کې لګي او هغه فور ګراوند هم به لا دی چې کوم واخو هغه هم بدلیږي. سټیډینګ هم پکې انټرنیشنل سټینډرډ پویلین جوړېږي، نو اوس وایي سر سے پکې میټینګ راو چې ان شاء الله فل پی ایس ایل ته بدای اویلیبل.
دا یادونه چې پی ایس ایل دراتلونکي فرور میاشت دوشتمنه د سند خار کراچۍ کې پیلېږي، چې د هیواد څلور غټو ښارونو کراچۍ، لاهور، ملتان او پنډه کې به د مارچ تر دوشتمې نېټې دوام لري او پکې به یو کم دیرش میچونه لوبېږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خپرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال راډیو او ویب پاڼه اوریدلای.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو به خبر سی وی تاسو یا بم ټولنیزو رسنیو کې کتلی چې د سواد په ګډون په پښتونخوا یو شمیر سیمو کې بارانونه او واورې سوي دي. د ځان ساتلو لپاره یو ریپورت لرو. د سواد په سلام پور کې شاوخوا 40,000 کسان د هغه یو لاسي صنعت برخه دي چې روایتي شالونه او څادرونه جوړوي. دا هنر په دغه سیمه کې له پیړیو راهیسې روان دی چې اوس یې ځان ته په نړیوال مارکیټ کې هم ځای پیدا کړی دی. د دې هنر کارګران وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو دوی کولی سي چې د هیواد په معیشت کې مثبت رول ولوبوي. د شاهین بنیری رپورټ اورو.
دا د خیبر پختونخوا د سلګری سیمه سواد سلامپور کلی دی چرته چې کاریګر روایتي سادرې شالونه ټوپه او واسکټونه جوړي او بیا یې په پاکستان دننه او بهر خرڅوي. دوی د دې کلتوري توکو لپاره د لاسو جوړ اوزار کاروي چې خپل تاریخي ورته لري. دا وخت د دې سند سره سخواوشا سلویغ زره خلق تړلې دي. په دغه اړه د سلامپور کاټیج انډستری اسوسییشن مشر حاضر ګل وایي
د سلامپور د کډو په صنعت کې دا وخت تقریبا 5-3 کړي چې هغه کار کوي او د هرې کړي سره کم از کم درې خلک چې هغه زمونږ د کلی په روزګار دي او د دین علاوه دا یو کړي چې د ځان سره د خپل کلی نه بهر د دوه درې خلکو د روزګار ذریعہ هم ده. نو مجموعي طور دا تقریبا 45,000 خلکو لپاره د روزګار ذریعہ ده. زمونږ کلیوال خلک دي 5,000 کړي چې روزانه کار کوي نو دوی 15,000 د زنانو شالونه یا د نارینه لپاره صادري چې دا تیاری دغه شان ته ده. واسکټونو د کوټونو لپاره د پکولونو ټوپو لپاره کپڑے چې هغه تیاری اندازه ده چې تقریبا دا سید یو یو نیم کروڑ روپو روزانه په دې کې لګي کاروبار کوي.
په سواد کې د ټولنیزو او کلتوري چارو په شوکت شرار وایي چې دا روایت د سواد په ځینو سیمو کې له پیړې او راهیسې روان دی او د وخت تیرېدو سره سره پکې مقامي رنگونه هم یو ځای شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په لاسو د جوړو توکو د کاروبار سره د سلامپور کلی سړی او ښځې دواړه تړلې دي. هغه د دې هنر د تاریخ په اړه وایي
د دې کوم تاریخي حواله ده. نو په دې کمبل باندې په شړۍ باندې چې کوم وینې ګلکاری کېږي په دغه کې د یونانانو اثر شته، د بودیستو اثر شته، د هندوانو اثر شته، د جیومیټریک پیټرن او یینی ګلکاری پکې شته چې دا لکه د مسلمانانو لکه روایت دی، لکه د پښتنو روایت دی او لکه ورچې د دا د عالمي لکه مارکیټ هم لکه حصه جوړېږي نوې نوې لکه راځي. خو دې کوم تاریخ دا خو ډېر زیات یعنی زوړ دی.
د یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې د سلامپور د کارګرانو او د سند د ودې لپاره یو پیکیج منظور شوی و خو تر اوسه عملی شوی نه دی. د کارټیج انډستری د اتحادیې مشر حاضر ګل وایي دا کار ځایي ولس په خپل همت روان کړی دی او اوس یې مصنوعاتو ځان لا په نړیواله منډه کې هم ځای پیدا کړی دی.
دا موږ چک ریپبلیک کې مارکیټ کوو، دا په ماسکو کې زمونږ رابطي دي، دا خلکو سره اغي زمونږ پروډکټ هلته کې مارکیټ کوي، په جرمني کې، په برلین کې زمونږ دوستان دي او پارټنر دي زمونږ چې هغه پروډکټ هلته کې پروموټ کوي په مستقل بنیادونو باندې. او سخت کال مونږ شروع کړی دا سویډن کې زمونږ سامپل دي، هغه یې پرو شوی دي، زمونږ ولوي کنسایمنت ته په پولینډ کې زمونږ خبرې اترې روانې دي، دا زمونږ په کینیډا کې هم خبرې اترې روانې دي.
د یادونه وړ دا چې دا روایتي کالی با وړاندې د سواد په دیولای او خوازه خیل سیمه کې هم جوړېدل خو د نوي دور دراتګ او حکومت د بیغورې لکبله اوس یوازې د سلامپور کلی پورې محدود پاتې شوې دي.
دا مشال ریډیو دا.
په پښتونخوا کې اوس هم د پاموړ شمیر کسان د پښتو پخوانی سندري په شوق اوري او زړه ریکارډونه او کیسټونه یې له ځان سره خوندي ساتلي دي. ځین کسان بیا د دغه پخوانی سندرو ژغولو لپاره ټیپ ریکارډر او ریکارډي باجی هم لري. د دې کسانو لړلي یو د نوشار اورنګزیب استاد دی. د مشال ریډي خبريال خالد خان پر دې موضوع نور حال راکوي.
دا نوخار اورنگزیب استاد نه صرف د پښتو زړې سندرې او چاربی توریدلو شوق لري، بلکې د زوړ وخت ګراموفون چې ریکارډي باجا ورته هم وای او په سلګونو کیسټې او ریکارډونه هم محفوظ ساتلي دي. اورنگزیب استاد دا کسب په لحاظ دا موټر گاډو مصری دی او په نوخار صدر کې دا الیکټریشن دکان دی. هغه وایي چې دا وړکوالی نه دا پښتو سندرې او چاربی تورېدلو شوق او
یاره شوق خو زما بالکل د بچپن نه دی. لکه مونږ چې واړو نو اوم به مو دا اورېده په زمونږ په مالت کې هوټلو هغې کې به دا ریکارډونه غږېده دا شهران عبدالله استاد دا ټول به راتله پکې به اکثر ناست وو چې بېزګل دا ټکوړې
اورنگزیب استاد هم په خپل دکان کې دا ګراموفون دا ټیپ ریکارډر او دا کیسټو او ریکارډی کګوړو لپاره یو الماری جوړه کړې ده او چې کله اوسګار وي نو دغه سندرې اوري.
اوس کومه ما سره دی نو په دې کې داسې یو ریکارډ دی اکرم خان په آواز چې په 1900 کې پیل ازل په هغه په ریکارډینګ کمپنی کې ریکارډ کړی دی په ایز ماسټر ویس کمپنی کې په سړو کې دا آواز د ټولو نه پیل دی.
دا اورنگزیب استاد په وینا کومې کمپنیانو چې با ریکارډي باجا او د هغې دپاره ککوړ جوړول هغه اوس ختمې دي. خو بیا هم د ده په وینا دا پښتو به خوشا 4500 سندرې په دغه ککوړو کې ریکارډ شوي وي. هغه وایي چې د سره په سلګونو زړې کیسټې او تقریبا 100 ریکارډي ککوړې دي.
یار ریکارڈونو خو ما سره د پښتو دې ټیم کې ډیر دي کم از کم باندې 100 خوشا ته قریب دي. نور خو ما سره د اردو ډیر شي په 100 دي هم زړه دي په خواني.
اورنگزیب استاد دغه سندرې او کیسټې ډیر په ګرانه محفوظ کړی دي. خو چې په 2010 کې په نوخار کې سیلاب راغلو نو دا کور د نور سیزونو په شانې کیسټې او ریکارډونه هم خراب شول.
دا بیره دا کم از کم دا شپېتو او یو کال دام ده دا. ما ان دغه یو مرګری نه کړو ما سره نور مشته سیلاب واله خرابې کې
اسی. خو اورنگزیب استاد سره زیات تر سندرې او کیسټې د لومبني دور دی. خو بیا هغه وای چې دا منځنی دور لکه د احمد خان استاد سندرې و سره مشته.
Shut up.